دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو افغانستان پاکستان پښتونخوا او سیمې په اړه د خبرونو تر څنګ ونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه پاکستان وایي د افغانستان امنیت او سولې بهیر پرمختګ لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په پاکستان کې یو پوځي عدالت د پېښور پر سکول په برید کې ککړو مشکوکه شپږو کسانو ته د مرګ سزا اورولې او امریکا وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په یو وروستي برید کې د کیمیاوي وسلو کارولو په اړه پلټنې کوي. مشکل خبرونه پاکستان ویلی په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل دا خبره د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد ته ورغلي لوړ پوړي پلاوي ته کړې. د افغان پلاوي مشري د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني کوله چې پکې د دفاع وزیر د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی او د افغان ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل هم شامل ول. بیان وایي په خبرو کې سرتاج عزیز یو ځل بیا په کابل کې وروستي بریدونه وغندل او افغان چارواکو ته ویل چې دواړه هیوادونه باید د ترهګرۍ ختمولو لپاره ګډې هڅې وکړي. بیان زیاتوي اسلام آباد به د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر په ترڅ کې د ټولو ممکنه اسانتیاو پیدا کولو هڅه کوي. افغان پلاوی کابل ته تر ستنېدو وروسته په دې اړه لاس نه دی ویلي. په پاکستان کې یو پوځي عدالت د پېښور پر سکول په برید کې ککړو شپږو مشکوک کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا اورولې. تېر ماښام د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي تر مقدمه وروسته پوځي عدالت حضرت علي منیب الرحمن سبیل چې د یحیا په نوم هم پیژندل کیږي، مولوی عبدالسلام تاج محمد او عتیق الرحمن ته د پېښور آرمي پبلک سکول په برید کې د ککړتیا او نورو بریدونو په تور د مرګ سزا او کفایت الله چې د کیف قاری په نوم هم پیژندل کیږي تا د عمر قید سزا واوروله. د کراچۍ په سفوره چورنګۍ کې د رینجر ځواک پر ګاډي په بمی برید کې ککړ محمد فرحان چې د اعجاز قادری په نوم هم پیژندل کیږي ته هم د مرګ سزا اورول شوی. بیان وایي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د و ملکی وګړو ته د مرګ سزاګانو او یو ته د عمر قید د سزا اورولو منظوري ورکړي. بیان زیاتوي دا کسان د سزاګانو پر ضد اپیل یا غوښتنلیک دایرولی شي. تیر کال په پېښور کې پر سکول په برید کې یو نیم سل څخه زیات کسان وژل شوي ول چې پکې اکثریت زده کوونکي وو. تاسو مشال راډیو ته غوږیست او خبرونه اورید. القاعده وسلوالي ډلې مشر ایمن الزواهری د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپلې وفاداری اعلان کړی دی. دا اعلان زواهری پر ویبپاڼې په خپور شوي یو غږیز پیغام کې کړی. دوی نوموړي په اړه فکر کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په سیمه کې یې پناه اخیستې. زواهری د خپلې وفاداری اعلان پر داسې مهال کړی چې د طالبانو ځینې ډلې له ملا منصوره بېلې شوې دي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له عربو مشرانو سره یې د وفاداری اعلان کړی. د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تر پخلي وروسته منصور د جولای پر وروستۍ نیټه د طالبانو نوی مشر شو. افغان چارواکي او طالبان وایي ملا عمر په 2013 زیږیز کال کې مړ شوی و. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز به د روانې میاشتې پر 23مه پر امنیتي موضوعاتو د خبرو لپاره هند ته ځي. په جولای کې په روسیې کې چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي له خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره لیدلي ول نو د خبرو پر نوي پړاو سلا شوي ول. د دوی تر هغې لیدنې وروسته له کشمیر سره په سیمه او پر پوله د وسلوالو حملو او نښتو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. دواړه هیوادونه د دې پیښو په تړاو پر یو بل تورونه هم پوره کوي. سرتاج عزیز به په هند کې د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوول سره ګوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم ویلي د سیمې هیوادونه باید د سختریځې وسلوالۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نوموړي د خبره تېره ورځ له ازادۍ راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه.
We don't think that terrorism
موږ فکر نه کوو چې ترهګری به د سیمې په یو هیواد پورې وي. دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري او دغه شان د سیمې د هیوادونو لپاره یو پیامد لري او موږ په دې باور یو چې د سیمې هیوادونه باید د دغه پدیده په وړاندې د مبارزې په برخه کې افغانستان قوي او نیغ په نیغه ملاتړ وکړي.
هیسم زیاتوي چې له افغانستانه د بهرنیو جنگي ځواکونو تر وتلو وروسته هغه هیواد له لوی امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. د امریکا نړیوال پرمختیایي ادارې USAID د افغان خځو د ظرفیتونو لوړولو په مخه له افغانستان سره د 38 میلیون ډالر مرستو اعلان کړی. تیر ورځ د USAID چارواکو په کابل کې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو له کمیسیون سره د دې مرستو تړون لاسلیک کړی. کمیسیون په یو بیان کې ویلي په دې پیسو به تر 5 کلونو پورې هغه خځې روزي چې له پوهنتونونو فارغې شوي وي. بیان وایي تر روزنې وروسته به ښځې د ادارو مشرۍ ته تیاروي. امریکا د دې پلټنه کوي چې آیا د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د کوردیو ځواکونو پر ضد په جګړه کې کیمیاوي وسلې کارولي دي او که څنګه. دا لومړۍ نښې نښانې دي چې ښایي دې وسلوالې ډلې تر بندیز لاندې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړې وي. وال سټریټ ژورنال تیر ماښام د لوړپوړو امریکایي چارواکو له خولې لیکلي چې ورسره باوري معلومات دي چې په یوه وروستي کیمیاوي برید کې د اوري یا شړشمو ګیس په نوم وسله کارول شوې ده. د اوري یا شړشمو په ګیس کې د سلفر مرکبات شامل وي. ورځپاڼه وایي ښایي اسلامي دولت ډلې دا ګیس له شامه ترلاسه کړی وي. په 2013 زیږیز کال کې شامي حکومت ومنله چې د دې ګیس لوی مقدار لري. د ورځپاڼې په خبره دا هم ممکنه ده چې وسلوالې ډلې دا ګیس له عراق ترلاسه کړی وي. کوردیو چارواکو وویل د چهارشنبې یا شروع پر ورځ د مخمور په نوم له یوې سیمې سره پر پیشمرګه ځواکونو برید وشو. د جرمني دفاع وزارت وایي د حملې په نتیجه کې شاوخوا 60 کوردي سرتیري د سابندۍ له مشکل سره مخامخ شول. دا علامت د کیمیاوي وسلو د کارولو ښکارندوی کوي. د سپینې ماڼۍ ملي امنیت شورا وایي د کیمیاوي وسلو د کارولو رپورټونو پلټنه کوي خو پخلی نشي کولی. تاسو مشال راډیو ته غږیږئ. زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. پاکستان وایي د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. آیا د افغان او پاکستاني چارواکو پرونۍ لیدنه پر پاکستان اغیز لري او که څنګه؟
پاکستان سره دا هم دی چې انټرنیشنل ډیپلوماټیک اوازونه نور به هم پورته کیږي د افغانستان په حمایت.
د پاکستان یو فوجي عدالت د پېښور سکول برید په تړاو شپږو مشکور کسانو ته د مرګ سزا اورولې. د القاعدې مشر ایمن الظواهری د طالبانو له نوي مشر سره د وفادارۍ اعلان کړی. هلته په ننګرهار کې خلک د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو اندېښمن کړي دي.
دا خوار غریب خلک دي به شپانه رانیولي.
دا د ځمکې د کورې په تاریخ کې دغه پېښه نه ده شوې. دا د استخباراتي شبکو کار دی.
روخانه مستقبل خپرونه کې مولا یو داسې کس سره خبرې کړي دي چې لسیزې په پای په سختو حالاتو کې زده کړې کړې وي.
بس قلم
بدل استاذ
جوړ
کو نو. پاکستان پوځ وایي یو پوځي عدالت د پېښور سکول برید په تړاو شپږو کسانو ته د مرګ او یو کس ته د عمر قید سزا اورولې. ISPR وایي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د سزاګانو منظوري ورکړې ده. له دې سره په کراچۍ کې پر امنیتي سرتیرو په بمی برید کې ککړ کس ته هم د مرګ سزا اورول شوې. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت په ورځ ماسخوتن د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څانګې یا ISPR لخوا جاری شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د آرمی پبلک سکول پېښور او صفوره چورنګي کراچۍ پېښو کې ککړ اوه ملزمانو ته د پوځي عدالتونو لخوا د مرګ سزا واورول شوه. د دې ترڅنګ یو ملزم ته عمر قید ورکړې شو. خبر پاڼه زیاتوي چې دا ټول ملزمان د ترهګرۍ، بم چاودنو او د غرنګ نورو لویو جرمونو کې ککړ وو. د خبر پاڼې تر مخه د مقدمې اورېدنې دوران ټولې قانوني تقاضې پوره کړې شوې دي او ملزمانو ته د خپل صفایې پوره موقع او وکیلان ورکړی شوی وو. او اوس هم ټول ملزمانو سره دا حق شته چې د فیصلې په ضد پوځي عدالت کې اپیل وکړي. ملزمانو کې حضرت علي، مجیب الرحمن عرف علي، سبیل عرف یحیی، مولوی عبدالسلام، تاج محمد عرف رضوان، عتیق الرحمن عرف عثمان او محمد فرحان عرف عباس شامل دي چاته چې د مرګ سزا ورکړی شوې ده. دا رنګ یو ملزم کفایت الله عرف کیف کاری ته د عمر قید سزا واورول شوه. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د ریاض مساخیل په رپورټ کې مو اوریدل چې د پاکستاني و پوځي عدالت د پېښور سکول برید په تړاو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ سزا اورولې. یو ته یې د عمر قید سزا اورولې ده او بل کس ته یې هم د مرګ سزا اورولې ده. او په ده باندې تور دا و چې د کراچۍ په صفوره چورنګۍ کې د رینجر ځواک پر ګاډي باندې بمی برید کړی و. د دغې سزاګانو اورولو کې، حالانکه دغه کسانو ته د اپیل اجازه هم ورکړل شوې ده، د دغې سزاګانو اورولو ارزښت څه دی؟ په دې اړه باندې سیاستوال او د قانوني چارو پوه عبداللطیف اپریدی را سره دی. لالا ستړي مشي درته وایم او لتاس دا پوښتنه کوم چې وعلیکم السلام لالا لتاس دا پوښتنه کوم چې دغه دغه سزاګانې چې پوځي عدالت اورولې دي د دې اهمیت یا ارزښت څومره تاسې ته ښکاري؟
دا سیده چی دا خوب پتیر دره مگست کنی نیزی یولس لس یولس روزی وشوی دا پاکستان دی طول نلور عدالت سپریم کورت فوزی عدالتونا چی کم پایین کی ترمیم شو او دا دغا اختیار دی دا جو کرشو آقا کانونی وگرزول آوه ویل چی دا پاکستان پا دستور کی کم یوشتم بدلون یا ترمیم راغلی دی هغه ټیک دی او پارلیمنت حق لري چې دغسې بدلون راولي. نو د دې نه پس چې د سپریم کورټ دغه فیصله راغله نو د فوجي عدالتونو ټولې فیصلې هغه قانوني شوې او هغه د آئین سره مطابقت شوې او د هغې خلاف دا شوه چې یو خو خپل په فوجي قانون کې چې پاکستان آرمی ایکټ ورته وایي هغې کښې دوی ته د اپیل حق حاصل دی چې د اپیل حق هغوی وکړي ملټري کورټ اپیل ته. نو د هغې نه علاوه په سپریم کورټ په دغې خپلو فیصله کښې نیلي دي چې دغه کسان چې سپریم فوجي عدالتونه ورته سزاګانې ورکړي هغوی به د آئین لاندې هم حق لري ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فل کے سوران دی کی
خطا سے دا
یعنی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ پر سر
لالا تا سے دا آئین خبر وکړه کنه د پاکستان یو بل نومیالی وکیل عاصم جهانگیر د دغه وشتم ترمیم او پوځي عدالتونو جوړېدو پر ضد درخواست جمع کړه او بیا سپریم کورټ وویل چې دا قانوني دي دا عدالتونه جوړېدل. اوس تاسو څه فکر کوئ دا د سپریم کورټ فیصله چې دا د دې پر ضد آیا بل درخواست دایریدای شي چې دا چې دي دا د بشري انساني حقوقو معامله ده یا د آئین چې دی هغه زیات مقدم دی د سپریم کورټ د فیصلې نه څنګه صورتحال دی؟
دا چې ده چې سپریم کورټ هم دغه فیصله کړې ده چې پارلیمان دا حق لري او دا حق پارلیمان ته په آئین کښې خپله ورکړی شوی دی چې هغه وغواړي نو په آئین کښې بدلون راوستلی شي. دغه یوویشتم ترمیم چې په آئین کښې یو بدلون پارلیمان کړی و نو دغه عاصم جهانگیر او نورو کسانو دا درخواستونه کړي وو چې دا ترمیم یا دا بدلون په آئین کښې صحیح نه دی. نو سپریم کورټ هغه په اکثریت سره وویل چې نه دا صحیح دی او پارلیمان دا اختیار لري چې هغه په آئین کښې بدلون راولي. نو چې اوس د سپریم کورټ دغه فیصله راغله د دې نه بعد فوجي عدالتونه چې دي د هغوی فیصلې قانوني شوې. البته سپریم کورټ او های کورټ ځان ته یو اختیار دا وساتلو چې په دې باندې به دا جوډیشل ریویو یا د عدالتي نظرثانۍ اختیار دی سپریم کورټ او های کورټ سره وي.
ښه لالا بس اخیرنۍ پوښتنه درنه کوم ډېر وخت ستاسې نه اخلمه. دا سپریم کورټ فیصلې نه پس د بشري حقونو د سرغړونو اندېښنې نه دي پیدا شوي چې پوځي عدالتونه به دې خلکو ته سزا ورکوي؟ دا اووه کسان چې دي دا ټول ملکیانو سیویلین وو.
داسې دي چې دا اووه کسان نه بلکې اووه ته د اعدام یا د پانسۍ سزا ورکړې شوې ده، اتم ته عمر قید ورکړې شوې ده. دا خبره دا ده چې دا خلک په خپله چې کوم د داسې په داسې جرمونو کښې ملوث شي چې هغوی په سلګونو خلک وژلي دي او بې شماره خلک یې د ژوند نه خلاص کړي دي او بربادي او تباهي یې کړې ده. نو یو نظر دا دی چې فوجي عدالتونه خو ټیک ده چې د هغوی په عام معمولاتو کښې د هغوی فیصلې د بشري حقوقو سره په تضاد کښې وي، خو دا چې کوم ماحول په پښتونخوا کښې تېر شو، قبایلي پښتونخوا کښې تېر شو او په پېښور کښې او په نورو ځایونو کښې چې کوم ده چاودنې وشوې او په سوونو خلکو کښې مړه شول، نو دا زموږ سیول عدالتونه چې دي سیول عدالتونه هغه ډېر په سختۍ شهادت غواړي گواہی غواړي
گواہی
په دې کیسونو کې بالکل نه وي نو دغه د فوجي عدالتونو یو واحد لار وه چې د دې خلکو مخنیوی وشي او سزا نه خلاص نه شي زما خپل خیال دی چې کم خلک د نورو په سرونو خلکو د ژوند حق او د خوشحالو حقونه د هغوی اخلي د هغوی بشري حقوق تباه کوي بربادوي
ډېره زیاته مننه عبداللطیف افریدی د پاکستان نومیالی وکیل دی د قانون چارو پوه دی را سره او د دغه سزاګانې چې ورکړل شوې په دې اړه سره خبرې کولې. پاکستان وایي د افغانستان امنیت لپاره به ډېرې جدي هڅې وکړي. پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویلي د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تېره ورځ له کابله ورغلي پلاوي سره په خبرو کې ویل اسلام آباد به د سولې خبرو په ترڅ کې هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تفصیل احمد شیبر راکوي.
پاکستان له افغان پلاوي سره په اسلام آباد کې تر لیدو وروسته وویل په ټول قوت به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې وکړو چې په دې کې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې بهیر هم شامل دی. د ژمنې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز تیره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ پلاوي ته وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې د سرتاج عزیز په وینا ویل شوي دي چې دواړو لوریو د دوه اړخیزو اړیکو په برخه کې ډېرې څرګندې او ښکاره خبرې وکړې. په اعلامیه کې څرګنده شوې ده چې دواړو لوریو د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت د دوه اړخیزه اړیکو او په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې چې لومړی دورې د جولای په 1 اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته وځنډېدې. پاکستاني رسنۍ د افغانستان د پلاوي د مشر صلاح الدین ربانی په وینا وایي چې افغانستان غواړي له نږدې له پاکستان سره د ګډو ګټو په برخه کې همکاري او کار وکړي. پاکستاني رسنۍ د سرتاج عزیز په وینا خبر ورکړي چې پاکستان له افغانستان سره د شو اړیکو غوښتون کوي دی او یو ځل بیا خپل شمنه تکراروي چې د ټولو هغو ګواښونو د مخنیوي لپاره به له افغان لوري سره همکاري وکړي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. سرتاج عزیز ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه باید پر یو بل باور او اعتماد وکړي. سرتاج عزیز د پاکستاني اژانسونو په وینا په افغانستان کې روسي تروریستي پیښې وغندلې او خپل خواخوږي څرګنده کړه. د سر اعظم نواز شریف سلاکار وویل چې د دغو تروریستي هڅو د ریښو د له منځه وړلو لپاره ګډو هڅو ته اړتیا شته.
د احمد شیبر رپورټ کې مو واوریدل چې پاکستان وایي په پوره قوت به د افغانستان امنیت او هلته د سولې بهیر په اړه هڅې کوي. د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ له کابله د ورغلي پلاوي ترمنځ پرونی خبرې به اغیزمن اثبات شي او کنه. پر دې موضوع مې په امریکا کې د سیاسي چارو لپاره ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړې دي او له هغه پوښتنه کړې ده چې د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ په اسلام آباد کې پرونی خبرو ته څنګه ګوري او څه تعبیر کوي.
اوس موجوده حالت دته دي چې زمان دغه داده چې ثبوت وی او کنه وی ثبوت هغه پاکستان ته نیولې چې تاسو له لخه دا شرنګیږي کیږي. نو پاکستان یو ډیفنس پوزیشن اختیار کړی دی یو خو اوور ال په دې ډاکټر صاحب غنی چې کوم تقریر هغه نه پس پاکستان څخه خاص دې باندې کامنټس نه دي کړی. بیا په دې ملاقات کې هم داسې ښکاري چې پاکستان دا ویلي چې موږ به د تحقیقات کوو چې تاسو کوم چارجز لګوي. نو دا داسې یو کمزوري پوزیشن نه خبره کوي. زما خیال دی چې څنګه ډاکټر صاحب غنی په جاهر ورغلی دی نو پاکستان سره دا غم دی چې انټرنیشنلی ډیپلوماټیک اوازونه نور به هم پورته کیږي د افغانستان په حمایت کې.
ډاکټر محمد تقی صاحب تاسو د ډیپلوماټیک فشار خبره وکړه. آیا تاسو دا ګڼئ چې نړیوال ټولنه او بالخصوص امریکا به پر پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې په پوره اخلاص مرسته وکړي او څنګه؟
زما خپل مضمون کې دا ذکر شته د سټیټ ډیپارټمنټ بیان مارک ټونر غالباً دې بیان ورکړو نو دا چې افغانستان ته پکار دی چې پاکستان سره ارجنټلی یو ځای شو دا خبرې ترې وکړي. نو باید چې غیم لږ غور وکړي چې اخر دا 2014 کال دا جنگ کیږي او امریکا ته معلومات 2011 کې لیان پنیټا دا زرداری صاحب سره دا خبره کوي چې موږ ته داسې اطلاعات دي چې ملا عمر په کراچۍ کې د هسپتال کې دی پلان دی. نو هغوی ولې پاکستان باندې دا فشار پورته نه کړل؟ نو د هغوی انټرسټ پرایورټیز جدا وو چې کوم د کابل یا د افغانستان یا د افغانستان د خلکو د افغانانو چې کوم پرایورټیز دي هغه نه د امریکن سټیټ ډیپارټمنټ خصوصا د هغوی پرایورټیز ډېر بدل دي.
دا مشال ریډیو ده.
د القاعده شبکې مشر احمد زواهری په یو غږیز پیغام کې د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره د وفاداری اعلان کړی. د زواهری پیغام د القاعده پر وپاڼه خپور شوی چې پکې هغه د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر په مړینه خفګان ښودلی او وایي د شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن په څیر دی هم د طالبانو مشر خپل امیر بولی او ورسره د وفاداری اعلان کوي. په ازادانه ډول د الزواهری په نوم د خپور شوي پیغام کروالی پخلی نشي کېدی، خو دا پیغام پر داسې مهال خپور شوی چې د طالبانو ترمنځ د نوي مشر په ټاکنه اختلافات دي او امریکایي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې فعالیتونه جاري ساتلي. احمد شیبر تفصیل راکوي.
د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د افغان طالبانو نوي مشر ملا اختر منصور ته بیعت وکړ. الزواهری دا خبره په هغه بیان کې کړې ده چې په انټرنیټ کې په خپل ژغ خپور کړی دی. د تیر کال له سپتمبر میاشتې را وروسته دا د ایمن الزواهری په نوم لومړی پیغام دی چې خپریشي. دا پیغام لس دقیقې دی. د القاعده شبکې مشر دا اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د طالبانو یو شمېر مشرانو د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت کړی دی او دوی غواړي چې د ملا محمد عمر له دوو زامنو عبدالمنان او ملا یعقوب څخه یو د هغه ځای ناستی شي. بل لور ته د دغو اختلافاتو له کبله ځینې طالبان له داعش سره یو ځای شوي دي. په افغانستان کې امریکایي بریګ جنرال ویلسن شوفنر د پنجشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د اوس لپاره داعش په افغانستان کې لاره موندلې ده، خو دا ډله په دې هیواد کې هغسې پیاوړې نه ده لکه په عراق او سوریې کې چې پراخې سیمې لاندې کړې دي، اما دا ویره شته چې په راتلونکي کې په یوه لوی ګواښ بدل شي. بریګ جنرال شوفنر بیا وویل چې داعش په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه دی چې د دې جګړو قربانیان بیا هم افغانان دي. شوفنر زیاته کړه چې دا یوه امنیتي مسله ده او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت ژمن دی چې له افغانستان سره د داسې ستونزو په مخنیوي کې مرستې وکړي.
احمد شیبر په راپورټ کې مواردل چې د القاعده وسلوالې ډلې مشر ایمن الزواهری د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپلې ډلې د وفادارۍ اعلان کړی دی. دا اعلان زواهری پر وپاڼه خپور شوی دی او په غږیز ډول باندې خپور شوی دی. په دې موضوع باندې دغه په داسې وخت کې دغه اعلان کول چې د طالبانو ترمنځ هم اختلافات موجود دي او ورسره ورسره د افغانستان د سولې بهیر خبرې هم کیږي، دا څه معنا لري؟ د په کابل کې د طالبانو د چارو او د امنیتي چارو څېړونکی حکمت الله اعظمي را سره د ټلیفون په کرښه دی. تاسو ته ښه راغلاست وایم اعظمي صاحب. که دا راته ووایئ چې د زواهری دغه اعلان څومره د ارزښت وړ یا د اهمیت وړ تاسو ته ښکاري، څه معنا ترې اخلئ؟
مننه صاحب، تشکر. دغه اعلامیه چې زواهری خپره کړې ده زما په فکر باندې مخکې دغه بیعت دوی د ملا عمر سره کړی وو، دا به اساسي خبره دا ده چې اوس صحیح دی د اختر محمد منصور یا د ملا عمر د ځای ناستې دپاره به یو ښه دغه وي تر څو د ده موقف قوي کړي د طالبانو په صفوفو کې او یا په خپل هغه اختلافاتو کې ورسره مرسته وکړي او دوی نور هم قوت ورته ورکړي. مګر تر اوسه دل دې ته چې مثلا دا به څومره په څومره حقیقي اوسېږي یا څومره به زما په فکر دا ډېر سمبولیک ده. پخوا هم دوی دا دمدار رقم به یتنه د ملا عمر سره کړي وو، مګر طالبانو هېڅکله هم دغسې اعلامیو ته جواب نه ورکړی، البته په ښکاره باندې او په پټه باندې. نو نه معلومېږي څومره به دا دغه وي چونچې د پاکستان د بیرې. او بل دا دی زما په فکر د ایمان الزواهری په داسې وخت کې د اختر محمد منصور سره بیعت اعلانول د دې ګډ یا مشترک دښمن هم دې ته زما په فکر شاید دا ټول یو سیری چې تر څو دا بیعت اعلان کړي او ګډ دښمن یې داعش یا اسلامي دولت دی. طالبان بالخصوص د منصور ډله هم د داعش خلاف دي او همدارنګه القاعده هم د داعش سره اختلاف لري. نو همدې خاطر القاعده غواړي چې په جنوبي اسیا کې چې مثلا دوی خپل دغه اعلان کړی وو په القاعده انډین سب کانټیننټ یا د هند په نیمه قاهره کې په سپتمبر 2014 کې، نو دوی غواړي چې خپل ګروپ تقویه کړي چې تر څو په افغانستان او پاکستان او هند او بنګلادیش او په دا جنوبي اسیا هیوادونو کې دغه وکولی شي، عملات وکولی شي. مګر زما په فکر مشکله به دا ستونزمنه ده چونچې افغان طالبان بیا د پاکستان د بیرې د ډار نه شي کولی چې د القاعده سره کومک وکړي چونچې القاعده په پاکستان کې فعالیت غواړي.
صحیح خو القاعده ډله اعظمي صاحب فعال ده په دغه سیمه کې هم فعال ده او د اسلامي دولت ډلې په اړه هم ویل کیږي چې دوی په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي او تاسو ویل چې دا دواړه ډلې له یو بل سره مخالفې دي دغه دواړه ډلې که د یو بل سره مخالفې دي او القاعده او اسلامي دولت ډله یا طالبان او اسلامي دولت ډله خپلو جګړو ته دوام ورکوي ستاسو په اند د زواهري له دغه اعلان سره د افغانستان د حکومت لپاره نورې ننګونې زیاتېږي کنا اماغه سیمبولیک خبر چې تاسو ویل سیمبولیک خبره ده دومره زیات فرق په پرینوزي
دا څه دی د مشرتابه په لیول باندې خو څه دی هغه طالبان نشي کولای د دې دغه دا د محدودیت دا دی چې د پاکستان د دار د پاکستان د بیرې دا د په ظاهر د دغه سره کارکاري نشي کولای القاعده سره مګر که تاسو القاعده مشران ته وګورئ هغوی په افغانستان کې شتون درلودی وسمسته افغانستان او پاکستان د ډیورنډ کرښې په دواړو خواوو کې او تازه مثال یې د ابو خلیل السوډانی په پکتیا کې په پکتیکا کې په جولای کې چې تقریبا د 23 جولای باندې یو میاشت هم تر اوسه نه پوره کېږي چې دی د ووژل شو د امریکا د ډرون په حمله کې د دوی شتون زغه دی دلته شته او دوی اوسېږي خو دلته دوی داسې کړي دي چې د ځینو قمندانانو سره تاریخي اړیکې لري لکه اوس عبداللطیف منصور د نصرالله منصور وراره چې هغه د طالبانو غړي دي بیا خپل دغه درلودې په جرمت کې دوی هغه تاریخي اړیکو باندې کار کوي او د هغې څخه استفاده کوي تر څو په افغانستان او پاکستان کې دوی فعاله اوسېږي که تاسو وګورئ په سپتمبر کې د بریګیډر فضل ظهور په پاکستان د پاکستان د فوج یو دغه افسر هغه ووژي په پاکستان کې او همدارنګه په څلور ورځې وروسته یې بیا د ذوالفقار په نامه باندې یو دغه نیوي شپ په پاکستان کې غوښتل چې هغې څخه مزاحملې په دغه باندې یعنې د دوی شتون شته مګر زما په فکر یو نوی تحول چې په طالبانو کې راغلی هغه د سراج الدین حقانی د معین په صفت باندې یا د معاون په صفت باندې ټاکل دي چې هغې تاریخي اړیکې ورسره لري د القاعده سره
صحیح په کابل کې د سولې او د شخړې د مطالعاتو د مرکز څېړونکو حکمت الله اعظمي را سره وړي رضا تمنه اعظمي صاحب د ننګرهار اوسیدونکي وای هغه ویډیو اندېښمن کړي چې پکې وسلوالو لس کسان په بمونو وژلې دي دا ویډیو څو ورځې مخکې اسلامي دولت یا داعش په نوم وسلوالې ډلې لخوا پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې پر دې موضوع شاه محمد شینوار معلومات راکوي
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا یو ویډیو خپره شوه چې د اچین ولسوالۍ لس تنه اوسېدونکي طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزوي د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي پوره معلومات نه لري چې عام خلک دي او که کومې وسلوالې ډلې پورې تړلې دي خو نوموړی وایي دغه ډول وژنې نه په اسلام کې شته او نه نور قوانین د دې اجازه ورکوي کندوزی وایي په لرو ناامنو سیمو کې ولس د دواړو وسلوالو ډلو لخوا ځورول کېږي د ده په خبره دواړه ډلې ولس په دې ځوروي چې مخالفې ډلې سره ناسته ولاړه کوي په داسې حال کې چې عام خلک د ډار عمله د هیڅ یو واستوالي دلی مخالفت نشي کولای
مشکل هم ته دالې چې هغه منطقه کې چې مخکې طالب اول ته بیا داعش په نامه سو ګرځي خو ولس زوري وي تا طالب ته ډوډۍ ورکړي دا په منطقه کې ولس مجبور دی بیا چې کله طالب لاړ شي بیرته په داعش راشي یا داعش لاړ شي بیرته په طالب راشي دوانه سره زوري یو وي تا هغه سره تا کومه کړي په دې کې ولس زوريږي
بل خو د اچین ولسوالي اوسیدونکو وایي دغه کسان چې په بمونو الوزول شوی ټول عام او بیګونه خلکو چې ځینې شپانه او ځینې نور دکاندارانو دغه کسان ویل دی پرته د دوی په سیمو کې په نورو طریقو هم خلک وژل شوي چې هغه پی خلاف تر اوسه رسنیو ته نه دی راوتلی
دا خوار غریب خلک دی په والله چې د پارتان زین کې وایي چې دا ما داسې ته خو دی وایي دا لپاره امارات کې دی لپاره تحریک کې دی لپاره بل ګول کې دی د شپانه رانی ویل او دا خلک رانی ویل چې دا څوک هلته دړون او د لرګو تعلونه او لرګي خرڅول هغه خوار غریب په کلی کې ویل دي دا خواران پاتې خپل زنانو ماشومان سره روان کړي دي اول ته خاور موړو کې ورته بامونه خاخړه او یو په بام باندې کېنول او زوره پوښتنه تا په کارخانه دا غو غوخه کوړلې یو امارات کې وژل او بل کته وژل او لاګه دې باندې چا سره سوای کړه و ویلې وای زړه باندې ته چا سره کړی یو تنظیم کې وو
انسانان چې عوام او کارتو کې خلاص لا وره او هغه بالغ کسانو بیا بسنګ هغه ځان سره بول څوک بمونو کې والو زول او څوک چړو ته واشول څوک په خلو باندې حلال کړ څوک لا نه خېډه باندې حلال کړی دي نو بس او تر تفصیلي هغه تفصیلي کسان چې کوم وخت بیان کړي سری وبې په اړولې دي تر کته کنه صورت وبو کې راځن کړی دي په زور اقرار باندې کړی دی
د چارو شنون کې استاد محمد انور سلطانی وایي دغه وسلوالو ډلو ورستي او ظلمونو خلک اندېښمن کړي دي
دغه پیښې دا فعلاً موږ په نن پرون کې ګورو چې یو ډېر خلک په تور باندې سرونه غوسي او ورته یې بل ډله وته مینونه په ځمکه کې ږدي او په هغې کې نه وي. دا د ځمکې د کورې په تاریخ کې چې څلوېښت زره مخلوقات په جهان کې پراته دي د یو مخلوق په ادرس باندې دغه پېښه نه ده شوې. دا اسلامي او مذهبي اخلاق نه دي، دا د استخباراتي شبکو کار دی چې د دین او د عقایدو د سپکاوي په خاطر باندې دا کار کېږي.
د دې ویډیو له خپرېدو وروسته وسلوالو طالبانو په خپله رسمي پاڼه کې د داعش وسلوالې ډلې دغه عمل په کلکه غندلی او زیاته کړې ده چې دا د مامند سیمې عام خلک دي او دوی سره هیڅ تړاو نه درلود.
د شاه محمود شینواری رپورټ مو اورېده. په پېښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز پاکستان ویلی په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. دا خبره د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تېر ماښام په یو بیان کې خپره کړې ده او د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز الطفلی یې لیکلې ده. په پاکستان کې یو پوځي عدالت د پېښور پر سکول په برید کې ککړو شپږو مشکوک کسانو ته د مرګ او یوه ته د عمر قید سزا اورولې ده. د القاعدې وسلوالې ډلې مشر ایمن الظواهري د افغان طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپلې ډلې د وفادارۍ اعلان کړی. دا اعلان ظواهري پر وفاڼې په خپور شوي یو غږیز پیغام کې کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو او ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز به د روانې میاشتې پر درویشتمه پر امنیتي موضوعاتو د خبرو لپاره هند ته ځي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم ویلي د سیمې هیوادونه باید د سختریزې وسلوالۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ له ازادۍ راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. د امریکا نړیوالې پرمختیايي ادارې یو ایس ای ډی د افغان ښځو د ظرفیتونو لوړولو په موخه له افغانستان سره د 8.3 میلیون ډالرو مرستو اعلان کړی دی. امریکا د دې پلټنه کوي چې آیا د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د کوردیو ځواکونو پر ضد په جګړه کې کیمیاوي وسلې کارولې دي او که څنګه. دا لومړی نښې نښانې دي چې ښایي دې وسلوالې ډلې تر بندیز لاندې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي وي. وال سټریټ ژورنال تېر ماښام د لوړپوړو امریکایي چارواکو له خولې لیکلي چې ورسره باوري معلومات دي چې په یوه وروستي کیمیاوي برید کې د اوري یا شړشمو ګیس په نوم وسله کارول شوې ده. د اوري یا شړشمو په ګیس کې د سلفر مرکبات شامل وي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ټلیفون کړی او په ختیځ اوکراین کې د بلتون پالو بریدونو پر زیاتوالي ژوره اندېښنه ښودلې. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال لړیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل دویم ادارې په پاکستان کې په ترهګرۍ باندې لیکلي او وایي چې د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې د ترهګرو پر ضد اپریشن روان دی او که سلګ ډیر ترهګر پاتې وي نو هغوی به هم د جنډې ختمولی شي. ادارې وړاندې لیکي چې که وکتل شي نو د پاکستان په مختلفو علاقو کې اوس هم وسلوال لګیا دي خپلې کاروایانې کوي او د دغه کاروایانو نه دا څرګندېږي چې وسلوال لاستړي نه دي او چې کله ورته هم موخه په لاس ورځي نو ورانکاری کوي. د ادارې په وینا چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد خو ضرب اعظم عملیات روان دي او تر سرحد یې د هغوی نیټورک هم مات کړی دی، خو له دې سربیره د ملک په نورو مختلفو علاقو کې هم وسلوال پټ دي چې وخت په وخت خپلې کاروایانې کوي. نو په کار ده چې پوز او نورې سیکورټي ادارې د وسلوالو سره سره د دوی د مرستو کوونکو پر ضد هم کاروایی وکړي، ځکه چې د ترهګرو د خاتمې سره ضروري ده چې د دوی مرستیال هم ختم کړل شي نو هله به ممکن شي چې د ملک کې امن پزای شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې کې د متحده قومي مومنت په استفاګانو باندې لیک کړی دی او وایي چې دا فیصله ناڅاپه ضرور ده خو غیر متوقع نه ده، ځکه چې د کله نه کراچۍ کې د رنجرو اپریشن شروع شوی. ایم کیو ایم د دې پر ضد په ملک دننه او بهر احتجاج کړی دی. ادارې وایي چې کراچۍ کې د رنجرو اپریشن یوازې د بتخورو، ټارګټ کلر، ترهګرو او دغه نور جرمونو کې ککړو خلکو پر ضد دی چې دا شن د لوی اقتصادي او تجارتي خار د هر قسمه نارامۍ نه پاکړل شي. خو کله چې رینجرو د ایم کیو ایم په مرکز چاپه وهلي او هلته د دوی ځینې کارکنان او ملګري نیولې دي، وایي چې ګنې د کراچۍ اپریشن مخې دوی اړخته ګرځولې دي. اداریا اخري کې وایي چې ایم کیو ایم د استفاګانو واپس اغستو د پاره حکومت ته ځینې شرطونه ایښو دي، لکه د اپریشن نگراني د پاره دي یو کمیټي جوړه کړي شي، دارنګ دي د دې بې ذره ککړ شوي ملګري را پیدا کړل شي. بل طرف ته وزیر اعظم هم د ایم کیو ایم د استفاګانو سخت نوټس اغسته او دوی سره د خبرو اترو د پاره ځینې ډلې جوړې کړې او د دې مقصد دا چې په خشن دا بحران حل شي او ملکي جمهوریت روان پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سٹریٹ جرنل ورسپانه وای په پاکستان کې د سخت دریزه مذهبي ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سعید د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په هیواد کې د فینټم په نوم د هندي فلم په ننداري او هلته پر خپرېدو بندیز ولګوي. سعید وای دا پاکستان ضد فلم دی. هلته د جرمني خبري اژانس په دې وروستیو کې په کابل کې د وسلوالو بریدونو په تناظر کې د کابل او اسلام آباد اړیکو ته کتنه کړې. د دواړو لیکونو مهمې برخې ملیحه میرزاده اوروي.
وال سٹریٹ جرنل ورسپانه لیکي په پاکستان کې مذهبي تنظیم جماعت الدعوه چې د امریکا حکومت یو ترهګره ډله ګرځولې ده او مشران یې د هند د حکومت او پوځ خلاف دي. دا سل یې د پام مرکز د هندي فلمونو انډستري بالیوډ ګرځېدلې دي. د دغه تنظیم مشر حافظ سعید غواړي چې د پاکستان حکومت په هیواد کې پر فانټم نومي فلم بندیز ولګوي. دغه فلم چې هندي اداکار سیف علی خان پکې کار کړی دی په هند کې د یو وسلوال برید د پلان موضوع باندې جوړ شوی دی. ورځپاڼه لیکي امریکا هند او ملګري ملتونه تور لګوي چې جماعت الدعوه د وسلوالې ډلې لشکر طیبه تر سوري لاندې کار کوي. لشکر طیبه په 2008 کال کې د ممبئی ترهګر بریدونو لپاره تورنه ده. په یاد برید کې 178 کسان وژل شوي. واشنگتن هم لشکر طیبه یو وسلوال تنظیم ګرځولی دی او د حافظ سعید د نیولو په سر یې د $100 ملیون انعام اخی دی. حافظ سعید او جماعت الدعوه په یادو بریدونو کې د لاس لرلو نه انکار کوي. ورځپاڼه لیکي جماعت الدعوه تېره اونۍ په لاهور هایکورټ کې یو درخواست دایر کړو چې یادې ډلې پکې دعوه کړي ګواکې دغه هندي فلم له پاکستان د ملي حاکمیت او د حافظ سعید په ګډون د ملګرو د ژوند لپاره یو ګواښ دی. ډله له عدالته غوښتنه کوي چې په فلم باندې د بندیز لګولو حکم ورکړي. د فلم هدایتکار کبیر خان ویلی دی چې فلم یې د پاکستان پر ضد نه دی. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې دغه دخلی لیکلی چې دغه فلم یوازې د هغو کسانو لپاره پاکستان ضد کېدی شي څوک چې لشکر طیبه د پاکستان استازی ګڼي. له دې وړاندې هم پاکستانی انتظامیه پر یو شمېر هغو هندي فلمونو بندیز لګولې چې په فکر یې د هیواد ضد وي. بلخوا ډی پی ای خبری اژانس لیکي 13 اونۍ په کابل کې درې بریدونه د افغان ولسمشر اشرف غنی په رویه کې د بدلون سبب وګرځېدل چې مخکې د پاکستان له حکومت او طالبانو سره په تماس کې و. اژانس لیکي پاکستان 13 میاشت له خپلې وعدې سره سم افغان طالبان مذاکراتو ته کېنول چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې په مری خار کې وشوې. خو بیا دې پرمختګ ته هغه وخت تاوان رسیدلو کله چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر مخې ته راغلو. د افغان استخباراتو په خبره په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له تصدیق سره د یادې وسلوالې ډلې د ننني سیاست کې بدلونونه تر سترګو شو او ژور اثرات پرې پرېوتل. د افغانستان له صدارتي ماڼۍ سره نږدې تعلق لرونکي یوې سرچینې ویلي چې افغان وفد اسلام آباد ته یو واضحه پیغام سره ورغلی. هغه پیغام دا دی چې پاکستان دې د طالبانو مرسته بنده کړي او مشرتابه یې له هېواده بهر وباسي. اشرف غنی ویلي چې په راتلونکو اونو کې چې د پاکستان حکومت کومې فیصلې کوي په مستقبل کې به د دوی د دوړخیزو تعلقاتو لپاره مهمې وي. اژانس لیکي بلخوا د پولې هغه غاړې ته هم شکونه موجود دي. پاکستانی چارواکي باور لري چې د غنی په انتظامیه کې ځینې کړې داسې دي چې د امن خبرې اترې اغېزمنول غواړي او د مذاکراتو د دویم پړاو نه دوه ورځې مخکې د ملا عمر د مړینې خبر په ډاګه کړ. په افغانستان کې زیاتره خلک د پاکستان په وړاندې د اشرف غنی د سختې رویې نه خوشاله دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم ویلي سخت دریځي او ترهګري د افغانستان نه بلکې د سیمې مسله ده او باید د سیمې هیوادونو پر ضد ګډې هڅې وکړي. تېره ورځ له آزادۍ راډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال نوموړي وویل د سیمې هیوادونه دې په دې جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. پر دې موضوع تفصیل د یوسف زدران راکوي.
د ملي وحدت حکومت د مشرانو په څیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هم په دې باور دی چې ترهګري یوازې افغانستان نه ګواښي. نیکولاس هایسم د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري.
موږ فکر نه کوو چې ترهګري به د سیمې په یو هیواد پورې تړلې وي. دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري او دغه شان د سیمې د هیوادونو لپاره یو پیامد لري او موږ په دې باور یو چې د سیمې هیوادونه باید د دغه پدیدې په وړاندې د مبارزې په برخه کې افغانستان قوي او نیخ په نیغه ملاتړ وکړي.
هایسم دغه شان په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه او ژمنه یې وکړه چې ملګري ملتونه به په دغو دواړو برخو کې د ملي وحدت له حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په باور له یو ګډ ګواښ سره د سیمې د هیوادونو مخ کېدل دا څرګندوي چې دغه هیوادونه په ځانګړي ډول افغانستان او پاکستان د اړیکو پیاوړتیا ته اړتیا لري. اوس مهال د افغانستان په ډیرو سیمو کې طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتي روان دي او لڅ مودیرا په دغه خواد دغه هیواد په ځینو سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د نفوذ په اړه هم اندېښنې پیدا شوې دي. نیکولاس هایسم په دې باور دی چې د افغانستان څخه د نړیوالو ډیرو ځواکونو وتل د دې سبب شوی چې جنګیالي په دغه هیواد کې خپل فعالیت ډیر کړي.
اوس وخت افغانستان د پام وړ ستونزو سره مخ دی. اوس چې ډیر ځواکونه له دغه هیواد څخه وتلي، افغانستان د امنیت له ګواښ سره مخ دی او مخالفین په دې هڅه کې دي چې وګوري آیا افغان ځواکونه لازمي وړتیاوي لري او کنه.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو بیا بیا د سیمې هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډېرېدل به بالاخره د دوی امنیت هم له ګواښ سره مخ کړي. جمهور رئیس غني د شانګهای په وروستۍ غونډه کې د سیمې هیوادونو ته په جدیت سره وویل چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د نه همکارۍ په صورت کې به سیمه له ناوړو عواقبو سره مخ شي.
د یوسف صدران رپورټ موږ د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي د سیمې امنیت ته د ګواښونو مخنیوي لپاره اسلام آباد، تهران او کابل ته د سخت دریځې پر ضد ګډې هڅې کول پکار دي. نوموړي تېر ماسپښین په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم له بهرنیو چارو سلاحکار سرتجزي سره د ګډې خبري غونډې پر مهال غږ وکړ چې پاکستان دې له پولې ایران ته د اوښتونکو وسلوالو مخنیوي لپاره له دوی سره همکاري وکړي. ریاض مساخیل رپورټ لري.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د شریکي خبري غونډې دوران د ایران خارجه وزیر جواد ظریف وویل چې سیمه کې د امن لپاره کار کول د پاکستان او ایران په ګډون د ټولو ملکونو ذمہواري ده او ایران د افغانستان مفاهمتي عمل کې د پاکستان کردار ته په درنه سترګه ګوري. د ده په خبره د سیمې نه بهر په خلیجی ملکونو او منځي ختیځ کې هم د پاکستان کردار ذمہوارانه او د ستاینې وړ دی. دی وایي ایران د سیمې امن او په خاص توګه د افغانستان مفاهمتي عمل زیات ملاتړ کوي، ځکه چې د سره به منطقه کې امن او کلاري ته لار هوار شي او په خاص توګه د داعش وسلوالې ډلې له خوا چې کومه خطر راولاړې دي شي د هغې مخه ونیول شي. د لړکی ایران د پاکستان، افغانستان او ایران ترمنځ اکیدونکې هر قسمه مرستو ملاتړ کوي. د شپږو نړیوالو لویو قوتونو سره په جوهري معامله د ایرانی دریس په تایید کولو ایران د پاکستان مننه وکړه او وی ویل چې پاکستان هغه یوازنی ملک و چې په هر ډګر یې ویل د پورمنه مقصدونو دپاره جوهري ټکنالوژي د ایران حق دی. د بلوچستان په لار د ځینې ترهګرو لخوا ایران کې وخت په وخت د لاسوهنې په اړه خارجه وزیر اوې دا قسمه پېښې لویه بدمرغي ده او پاکستان ایران د دې مسلې مستقل حل دپاره کوششونه کوي. زه فکر کوم د دې مسلې غوره حل پدې کې دی چې د ایران او پاکستان تر منځ رابطې زیاتې شي. مونږ د لړکی یو میکانیزم تیار کړی او کوشش کوو چې دا نور هم ښه کړو. د میکانیزم کې د معلوماتو سره سره په شریکو عملیاتو خبرې کیږي. دا قسمه پیښې لویه بدقسمتي ده چې ورسره نه یوازې د ایران خلک متاثر کیږي بلکې د دوی اعتماد هم ختمیږي. نو ځکه دا ضروری ده چې په دې غور وشي او زه خوشحال یم چې زموږ پاکستانی رونه د دې مسلې په حل کې سنجیده دي. د پاک ایران گیس پایپ لائن منصوبې په اړه د یو تپوس په جواب کې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ د پاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز اوې امکان دی راتلونکي سو میاشتو کې د ایران نه نړیوال بندیزونه پورته شي او د هغې وروسته به په دې منصوبه کار شروع شي، ځکه چې دا د پاکستان د توانایي ضرورتونو د پاره ډیره مهمه ده. د خپل مشروالۍ د فکر او سار مطابق مونږ په خصوصي توګه د دواړو خيزه تجارت او اقتصادي اړیکو زیاتولو په چارو غور وکړو. باید چې په تجارتي لوازنامو په سم ډول عمل درآمد شي او مارکیټ ته د رسایې په لار کې ولاړ خندان لري کړی شي. د توانایي په څنګه کې مرستې د دواړو ملکونو لپاره ګټورې دي او د سره بعد د پاکستان د توانایي مسلې تر ډیره حد کم شي، نو ځکه د ملاقات دوران په پاک ایران ګیس پایپ لائن منصوبې خصوصي ټینګار وشو. د یادونه ده چې د ایران خارجه وزیر ډاکټر جواد ظریف د زیارت پورز په یو ورځني سفر اسلام آباد ته تللی و، چرته چې نوموړي د دغه هیواد د وزیر اعظم نواز شریف او خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز سره ملاقاتونه وکړه او ورسره په دواړه خیزه تعلقاتو، سیمه ایزو او سیکیورټي معاملو خبرې اترې وکړې. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ریاض مساخیل رپورټ مو اوریده. اوس هم د اونیز خپرونه روښانه مستقبل وخت شوه دی. په خپرونه کې د یو داسې کس سره خبرې شوې دي چې په ډېرو سختو حالاتو کې څو لسیزې مخکې سبق ترلاسه کړو. دویمه برخه کې د خپرونې په ملایشیا کې په یو پوهنتون کې د وړیا تعلیم په اړه باندې معلومات ترکړل شوي دي. خپرونه په تکراري بڼه در خپرېږي او کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نه کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. ویل کېږي چې مهنت هیڅ کله نه ضایع کیږي او که په فوري توګه یې نتیجې ترلاسه نشي نو په اوږد وخت کې لازمي مهنت کوونکي ته ګټه رسوي. بیا کوم خلک چې په مهنت یقین ساتي او د وسایلو د کمښت پروا هم نه کوي نو دغه کمی هم د خپل مهنت په ذریعه پوره کولی شي. په موجوده وخت کې د کمپیوټر او انټرنیټ له وجې نړۍ ډېر پرمختګ کړی او یو تن که غواړي چې ځان کامیاب کړي نو د جهان هر ډول وسیلې او سهولتونه په خپل حق کې استعمالولی شي. خو د دې هفتې په روښانه مستقبل کې د یو داسې بریالي شوي تن خبرې اوري چې د نن نه خواوشا 15 کاله وړاندې یې په داسې حالاتو کې خپل هر منزل ترلاسه کړی چې نه یې په کلي کور کې تعلیمي ادارې وې نه بجلی او ټلیفون خو په دغه سیمو کې زیاتره خلکو لیدلی هم نه و. د ژوند په هر ډګر کې بریالي شوی ډاکټر شیروز خان د خپل ژوند په حکله وایي
تعلق خو مې د منډړي سره دی، نه نارت اشنګر سره، شمالي اشنګر. دا د ارلی 60s خبره وه چې ما ته لږ لږ شان یادېږي چې اولنۍ د منډړي سکول ته چې دی نو ما له شروع کړو او هغه وخت کې چې دی نو دونه راته یادېږي چې مطلب دی چې نه او دغه منډړي ته به مونږ واکاو سانتشان ماحول هغه لارم ډېره داسې خبره نه وه. بعضې بعضې کلو کښې به لاډ سپیکر وو، د هغې اذان به تاورېده او په هغې باندې به خلکو روجې ماتولې وو. منځونه شروع کړ او په منډړي کښې زما اولنۍ استاد چې دی ما ته یادېږي چې هغه د باړي بند نه وو او د هغه سید محمد نوم وو او هغه مونږ ته د الف بي او دا تي او دا شروع کړو که نه.
دا چې په هغه زمانه کې د بچو د تعلیم په اړه دومره بیداری نه وه او ډېرو کمو میندو پلرونو به د خپلو بچو تعلیم ته توجه ورکوله. په سکول کې څنګه داخل شه؟ نوموړي په دې پوښتنه وویل
دا ما د مور نه تپوس وکړ ځکه زما مشر ورور هغه سکول ته نه و تللی که نه. زما مور اوس هم شکر دی هغه جوندی ده چې ستاسو په خیال کې دا څنګه راغلی چې یاره زه دا چې زم سکول ته ولېږلم. نو هغې ما ته وویل هلته یو ښکته د باړي بند سره ملیانو کلی دی او هغه زمونږ رشته دار دی، په هغې کښې د هغې ترور واده وه چې مونږ هلته تللي وو. دا هغې زما د ترور لوڼه چې وي که نه نو هغه هم ډېر اکټیو وي. نو هغې راته وویل چې د دا بچی چې دی سکول ته لېږي وایي. نو ما مور ما ته وویل چې ما ته تپوس وکړه چې دا سکول چېرته دی، سکول تاسو سره منډړي کښې وي که نه. نو چې د هغه کلي نظر رالم نو ما مې د پلار سره خبره وکړه. هغه چې وویل چې مونږ دا سکول ته لېږو چې سکول ته لېږو ښځه ښځه سکول ته لېږو. نو سهار له چې دی نو ویل د هغې ورځې په سهار له ما تا سره پلار سکول ته لاړو ولېږي. دا دی چې د هغې ویل مونږ ته دا ستا سکول ته لېږل مونږ د هغه خبرې نه چې د هغه کلي ته مونږ وزټ کړی وو هغه ځای کښې ما ته وویلې شو چې دا سکول ته ولېږه. نو بیا په سهار له مونږ سکول ته ولېږلې.
ډاکټر شیروز خان وایي په خلکو کې بېوسي او غریبي عامه وه، سهولتونه د نشت برابر وو او د تعلیم په هکله پوهاوی ډېر کم وو.
بعضې خلکو ځان سره روټۍ له مور ورکول. هغه وخت ماحول هم دونه د میاندو محبت ډېر وو د بچو سره خو دونه ډونټ تھینک سو چې اویرنس به داسې وو چې ځینې هر بچي له دې روټۍ ورکړي که نه. نو د بعضې بعضې میاندو به دا وو خو دا وو چې نه لکه افورډ کېدی هم نه شو. بله دا چې د پاسکول کښې د بس قلم به دله استاذ جوړ کړو هغه به دله در کړو په هغې به دې لیکل کول او دا نایس او سټنډرډ سټیشنري به هم داسې نه وه او تختې به هغه د لرګي تخته وه داسې به نه وو چې کښې نوټ بک به وو داسې به وو. هغه به هم د ته هغه ټیچر له به لاړې وو هغه به درته په لاینز ډرا کړو دې به تا ته ویل چې اوس په دې باندې په دې قلم باندې هغه به قلم به یې داسې د سټیک نه داسې مې بي د هغه نه جوړ کړی وو. هغه به هم دله استاذ جوړاوه او بیا به سره هغه دوات وو چې مونږ ورته انک پاټ وایي که نه. هغې نه به بیا هغه ته به لیکل کول دا سهولتونه خو اویس کښې هغه وخت کښې خو داسې نه وو. خو استادان هم ډېر ډیووټډ وو او ورسره ورسره سټوډنټس چې هم داسې ډېر کین فالوور سټوډنټس وو د ټیچر د خولې نه خبره راوتلې به وه او هغه سټوډنټ به مرغو کښې به کښېنولې وه.
نوموړی وایي سبق سره یې د ماشوموالي نه شوق وو نو ځکه به ورته په سکول کښې هېڅ مشکل نه وو.
پرایمري سکول کښې ما ته یادېږي چې په ایر ون کښې وو په ایر ټو کښې وو ما ډېر زیات لکه داسې انجای کول به مې دا چې هغه به په څه ټیسټ به وشو یا به څه املا ټیسټونه به وشو څه میس ټیسټونه به وشو نو زه به په کښې عموماً به زه به فرسټ وم. ما ته ټول یادېږي چې پرایمري سکول کښې په او د میډل سکول په هریچن کښې هم به فرسټ راتلم. نو اوبویسلي چې فرسټ راتلم نو as I'll be the focus of attention upon the people. No ma ba bia dir dia tawajur ko law enjoy khol bani kapro ta me dir khyal na de kare che kapro sami sang ne yo khorak la la mor rakde da me gilam na de kare da mor da kana
په دې پوښتنه چې د سکول نه پاس به یې څه کول او سبق سره یې دومره شوق څنګه پیدا شو ډاکټر شیروز خان وویل
یاره بس څه چل خو زه به چې کور ته مرالم زما داسې د جومات سره اټیچمنټ ډېر وو بیا زمونږ یو ماما وو هغه چې دی نو هغه به زمونږ د کلي جومات امام وو نو د هغه سره به زما اټیچ جومات ته به ته په دا طریقه باندې دا قرآن شریف هم ما ته یادېږي چې دا د پنځم کال عمر نه به ما شروع کړی یا د څلورم نه نو په قرآن شریف کې مزه ډېر لکه په جومات کې بس یا قرآن شریف وایه ما داسې د کلي دا عام طور د هلکانو د یارانې دوستانې دا مې نه خوښې کړي دي او نه مې تا ته ډېر یادېږي م نه که نه ټول یارانې ته رایادېږي خو لکه داسې دا حجرو ته ځه او هلته تاش کوه او د شپې ناوخته پورې کښېنه او دا شی نه ما آی ډونټ نو چې ما نیچر به دا شی ونه دا ما نه خوښ کړي دي او نه ورته تللی ما
وای په اتم جماعت کې اول نمبر راغلی وو او دا راز یې په لسم جماعت کې هم اول پوزیشن واخیسته خو په ماشوموالي کې د خپلې سیمې د یو ډاکټر نه متاثر وو چې په ډېره غریبۍ کې یې اعلی تعلیم ترلاسه کړی وو نو ځکه یې د مخکې تللو ډېرې هڅې کولې
دغه ماشوموالي د الف خان نه ډېر امپرشن وځي چې الف خان د کلي یو ښځه زموږ په کلي کې واده وه او هغې به چې زه ماشوم وم هغې به د الف خان سټوریز کولې او په هغه ځای کې آنر بورډ باندې د الف خان نامه په ټاپ وه ما ته اوس هم یاد یې هغه په 1957 یا 59 کې د دغه تنګي سکول نه میټرک پاس کړی دی لسم جماعت پاس کړی دی او د هغه نامه په ټاپ وه خدای چې هغه زما ان سی ماډل وو
ډاکټر شیروز خان وایي د اعلی تعلیم په لړ کې یې معلومات ډېر کم وو نو ځکه یې یو کال په زری یونیورسټۍ کې هم تیر کړی خو بیا ورته د دغه یونیورسټۍ استادانو د میډیکل کالج یا انجینیرینګ یونیورسټۍ ته د تللو مشوره ورکړه او په 12 کې د اعلی نمبرو په اخیستلو انجینیرینګ یونیورسټۍ ته ورسېده
د دغه نمخ کې زمونږ په 81 نه وړاندې د انجینیرینګ کالج وو اټ واز ا پارت اف د پېښور یونیورسټۍ خو بیا په 81 onward the engineering industry شو او بیا زما د سیکنډ ایئر کې زما سیکنډ پوزیشن او فرست ایئر کې فرست پوزیشن او ثرد ایئر کې فرست پوزیشن او فاینل ایئر کې فرست پوزیشن نو افیکټیولی زه دغه یونیورسټي چې ده نو اولنې بیج اولنې ټاپ پوزیشن هولډر شوم په الیکټریکل ډیپارټمنټ کې او چې کله زمونږ سم ریزلټ مونږ ایگزام ختم شو زمونږ ون اف د ټیچر چې دی هغه ما ته آلریډي کمیونیکیټ کړو د هیډ اف ډیپارټمنټ نه چې که ته په چنګه انټرسټډ یې نو مونږ به تا د ریزلټ نه مخکې په کانټریکټ باندې وایلو به چې د ریزلټ راشي نو ته به راشي هډ هاک پوزیشن کې به یو بیا به انټرویو کال شو دغه شو بیا به ریګولر شي زمونږ ریزلټ چې ختم شو نو ما ټیچنګ شروع کړی او بیا چې دی نو چې ریزلټ راووت نو هغه هډ هاک باندې وو په اپریل 2002 کې
ډاکټر شیروز خان زیاتوي د پنځم جماعت نه یې وظیفه یا سکالرشپ ګټلی وو چې د انجینیرینګ او دا راز بیا تر پی ایچ ډی یې په سکالرشپ تعلیم ترلاسه کړو نوموړی دا مهال چیرته میشت دی څه کار کوي او د نوي کول لپاره څه هلو ځلو کې اخته دی په دې هکله تفصیل به د یوې لنډې دمې نه پس واورئ مشال ریډیو سره اوسئ
د دې هفته د روښانه مستقبل په ولنې برخه کې د ډیرو مشکلاتو باوجود اوچت مقام ته د رسیدلې تن خبرې اوري او په دویمه برخه کې درته په ملیشیا کې د داخلو په حق لا معلومات درکو
ډاکټر شیروز خان چې د پاکستان نه یې انجینیرینګ او د برتانیا نه یې پی ایچ ډی کړی وایي تل یې د اعلی تعلیم هڅې جاری ساتلې دا مهال په ملایشیا کې دی هلته څنګه لاړې نوموړی وایي
مونږ په 94 کې ما اگست کې یو ایټی ما جوین کړو د یورټی د انوایرمنټ دی کنه نو زمونږ ټول انوایرمنټ ته شي مطلب دا دی چې نه ما غوښتم چې کله هلته به شي ډیر نه فټ کیږي چې سم موو جوړې سو پلانینګ کې هغه نو مطلب دی چې هغه موو ته ریسرچ ډیر نه جوړیدا هغه نو آی هډ ټو جست کمپلیټ دټ دوز 5 ایئرز نو بیا ما زموږ مرګره او هغه چې په ځاغه سره په کله کله ځي بلاو یو ځای هم چیز کړه دا تر فکر ګلو هغه برونای کې وسته او ډاکټر شیراز خان نو هغه سره یو ځل تللی نو ماته نسبي بلکې خو چې دا څو ورځې د کومه داسې مليشي یونیورسيټي کې دا د اډورټیزمنت راوتلی دی او دا یونیورسيټي دا چې دا ایمیل ورکړې دي تصویر ولې نه هغه هغه وخت کې دا ایمیل مطلب یو ای ټی په شاو کې نوې نوې شروع شو نو ما هغه تصویر وسنګه نو دین دې کال اس ټو اسلام اباد فور ان انټرویو نو هغه انټرویو نو پس مې ته فاک فور 98 کې سلیکشن وکړو بیا چې دی زه لیبیا ته تللی وم د دې سکس ما خو لیبیا نه ډېر خوشاله نوم راغلی نو هغه په دې وجه آی واز کیرفل بای میکینګ د نیکسټ موو.
ډاکټر شیروز خان وای د یو ادارې د چلولو ترڅنګ غواړي چې د خیبر پښتونخوا او اسلام آباد یونیورسيټي د ملایشیا د اسلامیک یونیورسيټي سره په رابط کې راولي. دا راز به بیا د دغه یونیورسيټو زده کوونکي بغیر له خرچې د ملایشیا په اسلامیک یونیورسيټي کې اعلی تعلیم کولای شي.
زه چې دی نو په یو خپل ریسرچ ګروپ زران کومه وایرلس کمیونیکیشن سینګ په سیسټم ریسرچ ګروپ او دې نه علاوه د پوسټ ګریجویټ څونه چې د فیکلټی اف انجینیرینګ سیمینار سیریز دا هغه زو کوارډینیټر یم او د دغه ریسرچ ګروپ د وجه ما د یونیورسيټي اف لیموژ فرانس سره چې دی نو کوم یو ایم او یو الګي ساين کړی دا هغه کې موږ د ریسرچ د سټوډنټ ایکسچینج او د ریسرچ ترانسفر موږ آی کین سند سم ون فرام هیر فور ا فور مانث دیر تھری مانث دیر partly sponsored by them or accordingly their students can come to us or dakaran ki mayo bala mou and she trade that have approved already the sikazi no stay peshawar sara or dakaran yo bala mou us soon by approve she jara the international can can stay now ba sara da no in that capacity mata zaman pali university the IIUM internationalization ambassador recognition am rakare
نو مولای زیاتوی د خپل یونیورسيټي د نړیوال سفیر په هیڅ کوشش کوي چې د ټولو اسلامي هوادونو د یونیورسيټیو یو بل سره همکاري سیوا کړي.
دا انټرنیشنلایزیشن ریکګنیشن پوزیشن چې دا په 2012 کې یا 13 کې شروع شوې ده زموږ د یونیورسيټي پارتیکولر د مسلم کانتریز یونیورسيټو سره زموږ سټوډنټ او سټاف موبیلټی شروع شي د کټر کې سره اوس په پاکستان سره یو د سعودي سره او سودان سره او د بنگلاديش سره او انډونیشیا سره دا دی او ایون د انډیا سره خو هغه نور کلیکس کوي نه او پاکستان سره ما دا دی او دی وخت کې چې نو ما سره دغه ګروپ د واجب ګروپ کې خو نور کلیګم دي کنه ریسرچ ګروپ کې وچ ام هیرینګ ان آی سټاډی نو ما سره خپل ټو پی ایچ ډی سبمیشن کړی دی او هغه کې څه کلکان د کراچۍ دی او ماستر د اسلام د کراچي درې وړه کانو کمپلیټ کړی د لاهور یو او د اسلام آباد وو او اوس کرنټلی پی ایچ ډی ماستر چې دی نو هغه 3 ات د مومنټ یو 2 انادر کمینګ دا سی کلاس پېښور.
ډاکټر شیروز خان وایي د ځوانانو د اعلی تعلیم لپاره د نړۍ په یو شمېر یونیورسيټو کې موقع شته چې د پکې د پښتنو ځوانانو په داخلو کې مرسته کولی شي خو دا غي لپاره یوازنې شرط مهنت او قابلیت دی. بیا کولی شي چې د ځوانان اعلی تعلیم بالکل مفت حاصل کړي.
پارتیکولرلی یو خدای چې کاغه ما سره کانټاکټ کړه نو زبا هغه کوچینګ هغه ګایډنس بیا موږ ته د ترکی نه د سعودي نه د کینګ فهد یونیورسيټي نه ان مای کپاسټي اف پوسټ ګریجویټ سیمینار کوارډینیټر سمټایم هغه ماته یو لاست ایئر راته کینګ فهد یونیورسيټي فارورډ کړو کینګ عبدالعزیز کړو چې ته دا موږ سره دا سکالرشپ اویلیبل دی کنه او کلیکیبل دغه دی سایټس په تور کړی نو هغه به زه د خپل پوسټ ګریجویټ سټوډنټ ته ټول ته پاس کوم او چې څوک ما سره کنیکټ دي کنه نو دا غو سره زه ټرای وکم چې ریسرچ پروپوزل سره جوړ کما او هم ګورم دا داسې تیارې وکړه داسې تیارې وکړه او هغه لینک هغه تم فارورډ کوم چې یو جنې راشي الګ راشي کنه فرست سیمستر کې هغه سی جی پی اے 3.6 یا 7 نه اباو شو کی کنه او که فوري واخست کنه نو بیا خو هی شي از ګارانټید ټیوشن فیس به وای واپ شي او هغه لبا دغه ورکی د هاستل لپاره سټایپن ورک دا هغه ټول ایجوکیشن فری.
ډاکټر شیروز خان وای دلر کې نور معلومات تاسو د انټرنیټ د لارې د ملیشیا په اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي کې د الیکټریکل او کمپیوټر انجینیرینګ د څانګې نه ترلاسه کولای شئ. پته ده iium.edu.my دا پته تاسو ته بیا وایو iium.edu.my www.pakistan.org/mi. او هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212121. دا شمیرې تاسو ته بیا تکرارو: 00202122 1 2 1. او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد شئ.